السلام علیکم لس بجې شوې ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکر وایي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولای او یې هم نه غواړي چې وایي کړی بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او پټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي تو یو نړیواله ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو حقونه وساتي انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو وروتو یو ځل بیا ننګه کړې خدای هم ویلي چې کچیر ولیدل شي تر هغه وروسته هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا برید وکړي هغه ډول چې د دله قوله ایمن الزواهری یې پنه خکړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جنو خوځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د خوځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشر سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو یونا ماتی رشپنا وخت یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قبل ولیکل په افغان جنو خوځو اوسنی لګیدلې بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور دننه زنداني کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کړي د دې سازمان د خوځو څنګه اجرایوي مشر سیما باهو سمویلی افغان جنې او خوځې لټولنې د دوی د حسویدو پر وړاندې په میړانه ولاړ دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلی خدا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره هم لیدنه شوي او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی وایي د افغان چونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ رینا اميري سره کتلی راتنو مرسودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان چونو خوځو او ماشومانو د حقوقو په اړه خبري شوه رینا اميري هم په خپل ټویټر باندې د دې لیدنې خبر خپور کړي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست تنومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو او د بشري حقوقو په اوسنۍ وضعیت خبرې کړې وي ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو لامل بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پورس فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید دا عکس نه وای اخیستې د دوجاریک په خبره دا یو تیروتنه و چې له عملی ملګري ملتونو بخنه غواړي داکس د پنځشنبې پښپا په خواله رسنیو کې خبر شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي د نن 14 لکتر لګا 15 کسان ټپيان کړي دي د بولان مرسیال کمشنر سمي ولا غا د چمې پورز رسنیو ته د هم ویل چې د 14 د ریل اته ډبې له پټلې بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غختون کویان آزاد بلوچ تر پی خصوصا د ورسته ویل چې هغه ریل یې پنه خکړه چې په ځان یې لیک ډول او د روسیې د انرژي وزیر وایي چې هیواد به د مارچ میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثر ورکوي روسیه د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د توس خطاب کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولې دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالر ته راښکته شوې دي چې له بهر د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او سم د بشري حقوقو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړي مرکه خبري
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو وی بل خبرونې ته هر کله کوم اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو دا ونی د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بس کې را سره د افغان حقوق او عبد سبحان مصباح مصباح صاحب کچېری دارته وای چې زورونه یعنی څه
زیاته مهربانی ګوري زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تا تعریف د سراغله د چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه کلامي یا ناکلامي زورونه یا هر حق عمل چې د ماشومان او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي دغه په ټوله کې زورونه ده.
امیس پاسپ د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډول د ک په ډول نه خبرې وکړي خبوي.
خانو زورونه خو په مختلفه وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو نو د دې زبرونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ تاسو هیواد افغانستان عوامل فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي دغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګندې مسپاسه کڅنګه؟
طبعا د زورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ور باندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د خزو په حق له چکم کنونشنونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې مورد باندې بحث کی او مرتکبین تر محاکمه لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوه ده.
د افغانستان په ملي قوانینو کې تابند مسله راغلی ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د خځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د دغه شریعت احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورشتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوی دی چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، ازادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پا چلیرشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسه ای یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشارون وارد چی چه دیگه پر واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتونو سر مخامخ شی په انزوا که راشی نو دا جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي، که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس مصیب که په وی ټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کیږي، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شته قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا دی سره لدی چې دا دی عدالت ته درسرسي موضوع ده، ولی د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنې کې که چیرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چیرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د ازادۍ ده، د که هغه د کار ازادي ده او کلی نور حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او په هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس پسب ته چې په وی ټولنه کې خزیه او ماشومان ونه زبرول شي، یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچیرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حکله زیاته شي. د ملای مامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د زورونې موضوع را کمیده شي.
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستان او تاسو دی عبد سبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کو. دا چې د نامزدی حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوی دی، همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدی فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خبرونه ته ستړي مشئ. که چیرې درته ووایي چې د نامزدی حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګوری کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصول صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې بیا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګوره، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات ته بته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د څلور شپېته ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوژدې د ازدواج له وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره مکو یعنی کوژده جواز لري او د کوم لپاره نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجي یو دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا یک کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي، یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1968 ماده کې دا موضوع در د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژندو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګوره، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي. بعض افراد د مختلفو مشکلاتو، د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خدا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو لري مغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه د چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد اروپونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نه شي کولی چې کوژده واده وکړه. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د فامیلونو د خوا، د کورنۍ د اشخاصو د خوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنې محاکمیت دی، او دوی نه شي کولی چې یعنې خپله دوی څه نه شي ویلی چې موږ کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي، او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بیان وړل کیږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بیان وړل په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې، او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا لپاره بخودل شوی ده، چې د بل د خوی عادات سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي، او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړي، او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودلو. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح لپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کیږي، که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي، نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسیږي. نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادی یا کوژده ده په ښه شکل باندې کیښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوي وي، او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبونو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبین د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبین باندې د کوژده تحمل نه شي او بل کوژده یا نامزادی باید په قانونی سین او قانونی وخت باید په قانونی شرعی وخت کوم دی په وخت ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجی یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړاو اوریدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
زما نوریاس نوري نیکې هیلې ومنئ. د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سختې څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغه څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده، حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دی په مجموع کې، یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت، د جغرافي له نگاهه، جغرافي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوې ده، چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا سپې له غرونو نه، خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پرافدی له دینه د سپید څنګهجو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کیږي، نو دا د واوره په شکل باندې راځي. دا منطقه ډیرې سړي او د سپیر روانې شي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې کچیر موږ د افغانستان تاریخ په تیرو سلو کلو کې هر اقل باز گزارشات او راپورونه مطالعه کو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود له پخوانه هم. ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی، دا هم دې سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی نوري سبب پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حد اقل د ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت، د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده، دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمی نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات چې کله ناکله ډیره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډیر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډیره سړیږي، کله په مني کې سړیږي. ولې دا دوام کوي؟ یوه هفته، لس ورځې، دوه هفتې، بالاخره دغه بیرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب، دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکراریږي، یا په کلونو کې، یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په طبیعي شکل باندې که چېرې موږ وګورو، دا سپې په افغانستان په هیواد کې، موږ په هیواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې د اوسنۍ نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو 150 کلو ته وګورو، تېرو 150 کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه، ولې لږ نه مخکې که وګورو موږ په حداقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفیسل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېتو میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلې ده، یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري، ولې په د تېرو حداقل 2 لسیزو کې 3 لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو ما د قصب د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې، کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش په اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپره روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، سلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې د انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډیره خوشحالۍ سره په افغانستان کې موږ د پښتني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو د سلاو کاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تیرو 30 کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په رات کې دا کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټول یا فالاشول یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه حداقل موږ په یو خلا کې دی، او یو په یو دیش کلنه خلا کې وجود یعنی د واقعي مګم په تیرو 2 لسیزو کې حداقل موږ بیا د دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو څه دوه لارې وجود لري، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې د پسوبات کې یو د مسایلو سره د مخي هغه معلومات خپل لاس کې لري، د پاساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري، یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوي موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان د ډاکټر دی، او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود دی، یعنی مختلف لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوها او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟ دا مسلې مهمه مسله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولې حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډیر سره کار درلو، د پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابع، او آیا په دې تیرو 30 کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سم مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې دغه په اساس باندې نورې اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولای شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبیعي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډیره ښه پوښتنه دی وکړه نوري صاحب. په تیرو 30 کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ما په وکې په یوه دوره کې په مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. دا د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و، د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پیژندنې کومه اداره چې وجود درلود، او هغه د ترانسپورت د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود، نو دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي صنعت په شکل باندې او عملي پلان بڼه ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا د دولت په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څو چې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک ځانمن کېږي دغه دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي ادارات ورته شریکې کړي. بعض ادارات په دې سره کې د لاسته راوړنې درلودې او بعض ادارات په دې خواشینۍ سره چې توانایي نه درلوده یا د مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول په ملک کې زموږ هیوادوال. نو په دې وخت کې به د ټولو آواز ثبت شو چې اوس د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مدا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه شو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای ځینې کړل. د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته په دې په اعلان کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار ده. یعنی داسې یو د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ د کرنې وزارت، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي سیګنیفیکنت سټیک هولډر ورته وایي. یعنې هغه د دخل نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو یادونه وکړه مدخخ صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي؟ ځکه چې اوس په دې تیرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په ضمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بی وزلی که یوی خواته کو زما هدف داو چه یوازی پا فیزیکی لحاظ که منگ ارتو اوگو رو پا تیرو شلو کلونو که پا کلی و باندو که مثلا دیر لاری او سرکونه پاخشوی دی خلق دیر جر لیوزین بلزی دزی که چیر چوک پا لارو گدرو که بند پاتشی دی وارو لکبلا یا دی سیلابونو لکبلا یا نور اغا خوندی سیمو تا زن زر رسوی یا ناروخ روختونو یا کلینیکونو تا زر رسوی.
زم دې ترازم دا د ارتباطاتو پرمختګ به ډیره ښه وسیله ده او ډیره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره. ولې عصري ژوند بېله شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. مونږ د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري، عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم لیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنې پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر څو به هدا خپل کړه اصلي تشنابونه مثلا په یخني کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، ملونه یخ وي، ملونه به یخ وي، نو دوی به دغه څنګه لږه پانی یا مروج سیستم ته هغه غیر اصلي سیستم ته به مخه یوړه کله د راځات لپاره او خلکو په کورو کې دغه دبودل.
مدقق صاحب یو خو هم مغه توخانه و چې توخانه په کنج کې یا په یو خو کې به د تنارنه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم لته و.
البته به امام د اصلا له توخانینه د باندې به دالان ورته ویلي دالان یا آتشخانه ورته ویلي البته به تنور او البته به ور کې د ور لمبه راتله لا په مخ کې د حمام او امام کې د اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه د ځای ورته جوړ کړی همیش څلیر ساعته به ګرم وو البته موجودې وي د اوداسه لپاره د ضرورتو لپاره وروسته لږ نه به د توخانه ته ولېدله بیا به مثلا دغه په نور کړو یعنی دغه سیستمونه اوس له منځه تللي دي د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چیرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همیش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې دوه عصري ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف دا دی چې هغه دودیز سیستمونه له نوي عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي په یو بل کې نه دي ګډ شوي او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یو تللي
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده فعالیتو کې خلکو دغه فتن بیلې دي نه په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخ راوړه بیل دینه سه دې ته پاملرنه کوي چې هوا به څومره سړی یا به څومره ګرمي ولې په فعالیتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته هغه خلکو هغه ساتل هغه خلک تجربه لري موږ دا یو مسلې ته په دې خپل مسلک کې د خپل هم کې هغه نه ورته وایي د لوکل نالج او وایي هغه محلي په هوای خلکو کې تجربه نو هغه تر اوسه موجود دي هغه خلک دې څومره سره مخ نه دي اگر که لارې پخېسي دي اگر که سرکونه موجود دي خو کشي ډېر واوري وسی خو د سیستم نه لرو چې هغه سرکونه نش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي البته په مناسب کې په تیر شلو کلو کې ودته نه و چې دولت هر څه تر لاسه راځي په وخت له خلکو ژوند مختبو کاریاتو کې ډېر ځات ستونزې دي د اوس مخکې
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بے وزلی دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړۍ ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره هم برابروي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینې کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه سی وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالی کمشنری تیر ورځ ویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه ورستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شو وګړو ژوند لاپسې تاریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندوی ټولنو هم پر مرستو لاس نیولای دی څه فکر کوي چې خپل خلک ایا دا امکانات لري چې لدغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لورو پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپل خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دودم پاتې ده انانم پاتې ده روحیه موجوده ده مګم توان نشته د افغانستان په مجموع کې تو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت خوبي په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده او هغه کومکونه هم چې دوی سره کیږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط د فتن حکومت یو څه وسی هغه د ریاستي لپاره چې گزاره متوسط کور کې وکړي ولې په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلې دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چې تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي مشکلات ډېرېږي او بالاخره خلکو کې د غبرګون توانم نه ده پاته فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي یو تغییرات راشي په دې ملک کې دا خو به یې کني فقط با سرزنې ماسکي فکر څو داسې فاجعې رامنځته شي که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې که چیرې سیلاب راغی موږ خلک مري که هوا ګرمه شوه موږ خلک مري هوا یخ شي هم خلق مري که باد ډیر شي هم خلق مري که ورخ ډیر شي هم مري که ورخ نه وي هم مري
او که زلزله هم کیږي ډیر خلق
زلزله کیږي طبيعي هوا د ټول د ټول ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین او ګوري ګوري چې چیرته یو حادثه رامخته کیږي او بل اخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته یو بل کومک کوي کومک هم دې سره نه کیږي مستقیم خلکو ته ورځي او کمتون مګم خلک په فلاکت خلک ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري
بله مدکه سر تاسو په خپل سرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه وسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یو بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي و، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې او خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وای وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وای آبادو سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړې دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړل یا وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګورې نورې صاحب موږ یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخص ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. اوس دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په داستوګني ساحه ده. د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې سرابت ورکړل مال تعالی مخکنی با سره کچې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې اغه د خړو منبع سي د واشي ژيو په وګ باندې خپل گزاره کول او وایز د بقاده وی کېدل هغه تر واور لاندې کوي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې سي د چټل منطق کوړ پیدا کوي. نو هغه د ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورږي که حیوان ورږي که هر څه ورږي. دا یو دلیل ده، خصوصا په کچېری موږ وګورو دغه الوتون کې دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. څنګه وینه چې کوي چې د واورې لاندې نه خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده معمولا تقریبا په کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي د خلک هلته ورته ناستې په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک سپې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپیریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونه استفاده کوو. په در طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د دې خوړو د نقطه نظر نه کوم څه ګورو یا اصطلاح د انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنی د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شی باندې خوراک کوم، هغه شی په یو بل شی باندې تغذیه کوي یا بل په بل شی باندې تغذیه کوي، بل اخر نور موجودات هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي. کله چې انسان مړ کیږي او بل اخر دفن کیږي یا په هر شکل باندې د هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې، یعنی دا فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتي. داسې ماته شوه، معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي راجیب خاریاتو کې په اهلی حیواناتو باندې مجبور دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په واشي ژوي باندې واشي ژوي پرته په اړې ژوي
باندې. تاسو د کوم موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې لکه څنګه چې د وضعیت تاسو له نږدې څاري په افغانستان ډیر خلک د خوړل لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو کدا غسی یو وضعیت وی چې په افغانستان کې واشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي نور هیوادونو تجربه تم سړی مراجعه وکي؟ آیا د واشي ژوي لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري د نوري سب اصلا موږ دغه واشي ژوند یا وایلد لایف سوسایټي یا واشي حیات دا وای هغه تعریف دا هغه رقه هغه ژوند ته وای چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته. یعنی که تاسو وګورئ دا واشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یو خپل پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی رو څنګه برابر موږ انسانانو شي موږ یو څه ضرورت. اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ صفري د ډوډۍ پاتې شونی لري، حداقل وشه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاکړل بامونه وتوګل یا خپل ویلای پاکې کړلې په یو کونج کې د بام ستر باندې دغه ډوډۍ وشیندي دغه مرغان وخت په وخت راځي په باندې ستړي کوي. دا یو طریقه ده چې هر انسان چې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومه کولای شي په ټول ملک دا حتمي دا چې ټول د سلري د خوراک لپاره کله چې موږ خوراک یو یو څه برته پاتې شونې ترې پاتې کیږي. بل خبر دا ده چې کچېره موږ واشي حیوانات ته خوړو نشو برابرولای، د ځان د حفاظت یا د خپل حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لپاره نه دي، ما په یادې کې کلیوالو سي کوز موږ په کلیو کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل موږ کلی سار به چې پاڅېدلو دی به د لیوانو د څو څاپونو یا به ګیدړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان دونه وساتي خپل څاروي دونه وساتي یو د دندسې نه کوي، چې مثلا چې په کوټه کې دننه مردنه وي کنه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې شوګانې وجود لري، سیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې وایي د خورو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر ځات مقاومت لري مګر تلاش کوي.
مدقق صاحب دغه تاسو چې دا ونه وکړل ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې دغه وسلو باندې همدغه واشي ژوي چې راځي هغه وژنی. آیا دا بل لار ده؟
نه دا لار نه ده. د نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا څو خطر لري. یو دا چې اکثرا دا خلک بیرته وسله وال کوي، دوی به د دې په خاطر چې زه د واشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسله وال او دا به په ملک بله ستونزه جوړوي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر طور بلدي به په ښکار وکړي ولا ځان ساته به د واشي حیواناتو او دغه واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي. دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص بیو دنیا مننه کور ودان.
परवा न मैं कृपरवा سر اور شو پکس فضا متنہا پل میں ہم پردے بولی نمیں کرپروان نمیں کرپروان نمیں کرپروان
چکم وقت پدا
سوزو زمان پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا سوزا متنہا پل میں ہم پردے بولے نہ میں کوئی پرواہ